درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړم. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او د استخباراتو د رئیس ملا عبدالحق وسیق په مشرۍ د افغانستان له لوري یو جګپوړی پلاوی د هیته تللی څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد نن د میزان په شپږ ویشتمه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا خبرې نن د طالبانو د استازو او د پاکستان د چارواکو ترمنځ په دوحه کې ترسره کیږي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیرې شپې هوایي بریدونه ښکاره او تکراری تیری او د پاکستاني پوځ جنایت بللی او په کلکه ټکو یې غندلی دی. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت به د غچ اخیستنې له اقدامه ډډه وکړي او پر سولیزو خبرو باور لري. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف او د پوځ لوی درستیز جنرال آصف منیر هم دوحې ته روان دي څو د طالبانو له مشرانو سره د وروستیو تاوتریخوالو په اړه خبرې وکړي. دا پرمختګ وروسته له هغه کیږي چې د جمعې په شپه پاکستان د اته څلوېښت ساعتونو اوربند له پای ته رسېدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکی وګړي وژل شوي چې په هغوی کې د کرکټ درې افغان لوبغاړي هم شامل دي او دولس تنه نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي روغتون یوه چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي ویلي چې د وژل شویو کسانو په منځ کې دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان فدرالي حکومت د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر هرزه ونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکاوه چې د افغان اتباعو دوامداره په سرحدي بریدونو کې شکیلتیا د جدي اندېښنې وړ ده. شهباز شریف ټولو صوبایي حکومتونو او اړوندو فدرالي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو غیر قانوني او بې اسناد افغان اتباعو د منظم او ژر بیرته ستنولو لپاره نږدې همغږي وساتي او روښانه کړي چې د پاتې کېدو لپاره به نور هیڅ تمدید نه ورکول کیږي. هغه د پاکستان د خلکو له لوري د تیرو څو لسیزو په مهال د میلیونونو افغان کډوالو د میلمه پالنې ستاینه وکړه او یادونه وکړه چې پاکستان ترهګری پر ضد جګړه کې د زرګونو انسانانو د ژوند او اقتصادي سرچینو په بڼه درانه تاوانونه زغمي. د اروپای اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت شنبه په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلین فان بوسویت لخوا اعلان شو. هغه وویل د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمند خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه د اروپایي کمیسیون د پناه او مهاجرت له کمیشنر منګنس برونز څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع سیاسی لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیک او هم عملی لارې تعقیب کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدې کې لږ ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تېر لوست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بیا شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تېر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یوې نوې مسافې څخه تر اووه نوې مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنې دوی چې دی د ځمکې د چینجیان هغه د علم څخه بحث کوي، او دوی چې دی د څو کړیو څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجیان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي. او د دې چینجیانو بدن چې دی استوانهیي کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړۍ او اخرنۍ کړي څخه نور ټول چې دي خپل په ځان کې څلور جوړې شتا لري. شتا چې دي دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دي مشخص سر او حسي غړي نه لري. یعنې د دوی دواړو خواوې چې دي، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنې سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنۍ برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنۍ برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېش او د دوه دېش څخه تر اووه دېش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پسېدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګر چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څېر دغه نه لري، شته نه لري چې ویښته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینۍ برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړښت دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو دپاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي اختانسي پلان نسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایي زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره وچه هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکو چینجیانو ورڅخه د اغزی پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د ایکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی. او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی، چې ایکاینو یې د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنې د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی. او همدارنګ دوی چې دي دغه اغذي چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دي. د حیوانات چې دي په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. ایکاینو درماتا چې دي هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تنازوري شعاعي دي، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دي. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګ د دوی چې دی چوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګ دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دې هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دې د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تنازوري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دې په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګا کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزا، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دیو برخه پلیس د هغه برخه څخه بل نوی ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي، یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کیدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود لري چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دوی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي. او دوی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دوی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جوینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جوینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیت چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي، او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسو وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو، کله چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو ځانګړتیاوته. دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرنی سکلیټ لري چې دغه بهرنی سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چي کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چوکي زیات اوبه له لاسه ورکي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوو حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحالې په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې چې دي مختلف شکلونه ځان ته اخلي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کراوستلی. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلي پوټکي غورځوي. او د پاتې دینې وی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټول پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاسته دولسم چولگی و دولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستونو کې مو نیورون وپیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی، دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث، د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي، او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دوی چې دی اغېزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین د ورکولو سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی، او بل مثال د کاریټیزول د مثال موږ وایي چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم له لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه بیا جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په ساینپس کې سیګنال لېږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په ساینپټیک خلا کې خوشې کیږي، آزادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري، او دوی اغېزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دی د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دی هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دی هغه سینپټیک خلال له لارې وه، او د هورمونونو ته د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستر استعمال کچې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي، او د قیاساتونه هم خپل په برکې نیولې سي.
ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی، د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې سیروټین چې دی، هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی، هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده، د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي، هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي، هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي، ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی، د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده، هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې، د نشلیدو ډولونه چې دي، هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو، مثالونه چې دي، هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو، د اډرینالین چې دي، د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي، تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی شو چې هدف حجرې چې دي، د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول، تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی، هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی، په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي، تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی، د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی، هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفی فیدبیک دی، بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی، هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي، نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس، که د هورمونونو سطح ټیټه شي، نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي، هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د ټیټروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د دوی په شم سالونو کې راځي، ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي، او هر سال چې دغه کم هورمون سطحه زیاتېږي، نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریکېږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشې کېدل دي، یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید شدی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په داسې تنظیم نشي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې د ستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایرایډ غده خوشې کیږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 300 1
د زمر د اڅګوزو د دوبي ټاټوبي هغه د سپین بولدک ولسوالي او د ژمی ټاټوبي می د چمن ولسوالي ولا موږ اڅګزي د دیورن کرښه پر دواړو لور باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یم پر ولسم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالي کې. بیا زمر نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړ، زمر نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې، بیا جنگ شروع کړ د سپین بولدک د لوري پردی خوا باندې بیا نو نه دیتللی. بیا په 1968 کې زما پلار او اکا بیا بیرته خپل دې لوري ته راواوښتله. زموږ دوه کاګان دوری دوه دلې. لومړني زده کړې مې تر 15 پورې په چمن کې، بیا په 1974 اویا کې ګلستان ته رالو. دلته هم زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستې دي، ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سی کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سی باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د 2-5 کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستي دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه هم پیل کړل، په خپله څانګه کې مو لیکار ونکړو.
دلته داسې ویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپېریال باندې سخت اغېز وکړي. زموږ خپله کورنۍ اغېزمنه شوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1980 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوه، بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغېز را باندې وسو. دغه د مخ هم زموږ تګ و راتګ و، دا خو ما درته وویل چې نیمی خاندان دوری و نیمی دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسفي کې وکړه په 1980 کې، او دا اغېز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ و د دې د الحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. زموږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یو وخترونه موږ دوری په کندهار کې د اکا کره په شهرینو کې تېرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره، د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداری د زما هغه کوم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه چې نه اخلم. او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي. تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پی وبولو دی. څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت زموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ و، د امیر خان کرزي پلار. نو د ده سره به ناست و ولاړ کېده. زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې. لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي. د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون رالم، یو کتاب پروت ولو، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو. هغه د افغانستان پیشلیک و، د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی. دا هغه د ببرک کارمل شپې وې. نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و. نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دای پیژندله. نو دا د خولې خبره د دوی اوس شي څه ویلي نشته. خلکو ته به یې ویل اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو. در 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی، په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوی در لندنه در سنگاپوره چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونو د دې څخه مې هم د افغانستان خبرونه رااخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، در 15000 مخه اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی. د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروپریډینګ یې شوی دی، تصحیح یې شوی ده. د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم اووم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروف ریډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریښی دی او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته؟ پکې
زما چې وسوی دی د افغانستان په اړوند مې کمرکده کده ترقی یو خبر دی. په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوس پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې. دغه ډېر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی. د 1540 شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې ماسر بزدا سورتو ایم د سردار داوود یا د سور ترکو د تا ورسته چې لیکنې پر افغانستان سی ویدي، دا غو پر ژوند لیک او دا غو پر اثر باندې کتاب لیکلی دی افغانستان او ویدیزوال. او بل مهم کتاب چې ما ډیره خواري پکښې ده، د هندستان د پښتل ایم هغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګون نه، افغان ملت ګون نه دی، افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت جوړیږي. د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی، زر کاله د مخ د دغه ځای سمرا خصې دی. بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دي. بل می د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی، د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی. د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې، افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او دا هغه بعد افغانستان په مجاهد واقع کې چې دوه پیر دی، یو د مجاهدونو دی یو د طالبانو دی، په مجاهد واقع کې او په طالب واقع کې، نو بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې ولا پر دې باندې مې دغه لیکلی دی. نو داسې بیل بیل کتابونه دي هغه مې لیکنې کړي دي، د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دی کتاب.
تاسې د او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدادو شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي. لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند را وخوت، دا کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې 215 کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جلا کېدای سي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. نو دا اوبه که چیرې مهار سي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګارو پنچیر و دا ګرده ګډیږي، دا که مهار سي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري. نو دا سم مدیریت غواړي. افغانستان د جنگو د کبله یا اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړل یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته، مواقع یې ډېرې دي، چانسونه یې ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو وزمج د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغه ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
ډېر نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی. 15 فبروري 1990 و، زما و حبیب الله رفیع صاحب یې دعوت کړلو دی د پېښور، زه د کوټې څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک پر ختله. نو چې ورلو هلته تقریبا د 2500 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه. نو چې ماته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شوم، ماته هغه دغه ارمان را په یاد شول چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایې، ته به اوښکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وه چې ما یې ارمان درلودې، خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخت افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای تخواست کوو ښې خاطرې مې دا دي، دا اوس د تللی یوم مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د اخري ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي 50% د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هېواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هېڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یي، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کومه قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پري ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودې، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودې، او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پري ولو، کبر ته هغه خپل بې پري تګلار پلي کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي، زما په فکر د جنگ به ټول توبګار سي، بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیلو سیمو ته ځي، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لرئ چې کومه لویه مسله حل کړې وي؟
و دغه یوه کورنۍ و، نه مې نه اخم، ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلود، یو بس یې درلود، زما د پاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیې شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې یې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې یې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپین ږیری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیا چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی، ول دا میلمستون چې دی، د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ، مال خدای پاکه، دا یو نیم یو نیم عرب بیسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول، سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه و. نور خو نو د مځکو فیصدې سږې دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زرې به سي، نوابزاده محبوب خان د نواب آیا زکا دی، زه ورسره وم، موږ دا بیش وکړې، یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پر یا کې نه راچی، کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلۍ، خو موږ ته خدای دا یوه ذ راکوي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي، د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي، بیلی بیلی قبیله د ژو بس نیولې در لور لایي و، د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړې دي، د اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو. زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې، ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفن دو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي، او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو، بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دغه کې په اتمانخیل ولو په دا لورلایي کې موږ قاتل ور وسئ. بس ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده، بیا به بوزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناست.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوو کالو څخه موږ اخته یو، خواس ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې، افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان و. په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو، پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي، په هغه ورځ خلک ورله راسي، ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه، یا حکومت ته وسپاره، یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده، که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي. سوشل بایکاټ جنیو کې په غم او په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوه سي، یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي، او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده، او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي. دغه یو شی ډېر ضرور دی. دا یو. دویم، زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده. سورلاستی معنا قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید د هغه تربور و، د هغه عزیز و، د هغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې، زما په فکر د ډېرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډېره مننه.
کور ودان.
چلے جی گلان پالا شما، چلے جی گلان پالا شما، چلے جی گلان پالا شمال چلے جی غلام پالی جبی مخمر وان کلا پوتی ودی لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالی جبی ودی لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالی جبی Thank you.
پالو سہانی شمع چلی چھو گلاں پالو جبی دماغ دیگر زلی علمان والی لیلو سہانی شمع چلی چھو گلاں پالو جبی پرو ہوا یعنی رنگور سلام والی لیلو سہانی شمع چلی چھو گلاں پالو جبی